محمد منصور د وژنې په ارتباط باندې ګڼ راپورونه او مطالب درته لرو. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ورکوسو عزیزانو د پلټنې خبرونه هم له یادمه باسي، خو تر هر څه مخکې خبرونه په نړیوالو خبرونو کې اوري چې د ترکیې واکمن ګوند به د ولسمشر رجب طیب اردوغان مهم ملاتړی د دې ګوند د مشر او د نوي صدر اعظم په توګه وټاکي. د هر څه وروسته پیل په کورنۍ خبرونه کوو. اجمل تورمن د افغانستان مهم خبرونه راټول کړي.
د افغانستان د ملي امنیت ریاست د طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور وژل کېدل تایید کړی دی. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې د وسلوال مخالفینو په وړاندې نږدې 40 عملیات شوي چې په ترڅ کې پلسګونه وسلوال مخالفین وژل شوي دي. او د قطر امیر په افغانستان کې د سول ټینګښت او اغیزې پر سیمه به اهمیت ګڼلی دی. بشپړ خبرونه واورئ. د افغانستان د ملي امنیت ریاست د طالبان د مشر مولا اختر محمد منصور وژل کېدل تایید کړی دی. له دغه ریاست څخه په خبري شوی خبر پڼه کې راغلی چې مولا اختر محمد منصور پرون لماسپخین وروسته په پاکستان کې په یو هوایي حمله کې وژل شوی دی. په خبر پڼه کې راغلی چې اختر محمد منصور په خپل نقلیه واسطه کې د بلوچستان په البندیان په سیمه کې هدف ګرځېدلی دی. د امریکا د متحده ایالاتو د سنایو شمیر غړو د دغه حملې ستاینه کړې ده. ویلي دي چې د منصور وژل کېدل د طالبان لپاره یو لوی زربده. وستوالو طالبانو تر اوسه د خپل مشر د وشل کېدو په اړه څه نه دی ویلي، خو اسوسییټډ پریس د طالبانو د قومندان مولا عبد الرؤف په حواله لیکلي چې نوموړي د ملا منصور وژنه تایید کړې ده. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې د وسلوال مخالفینو په وړاندې نږدې 40 عملیات شوي چې په ترڅ کې په لسګونه وسلوال مخالفین وژل شوي دي. د دفاع وزارت وایي دولت وزیر د یکشنبې په ورځ په کابل کې وی خبري غونډې ته وویل چې دغه عملیات د کابل د ځینې سیمو په شمول په کونړ، میدان وردګو، کندهار، هرات، غور، بغلان، کندوز، بلخ، جوزجان، سمنګان، هلمند، سرپل، تخار او کندوز ولایتونو کې شوي دي. خغلی وزیر وویل چې افغان امنیتي ځواکونو د شپې لخوا او د ځانګړو ځواکونو عملیات هم کړی دي.
منګه هر ورځ پولیسګونو عملیات لرو، هر شپه د شپې عملیات لرو، زمون کومندو قطعات عملیات لري او دښمن ته ډېر سخت ضربې ورکي.
د خغلی وزیر پوینا وان عملیات وکونو د 94 کال په پرتله په 95 کال کې په قوي مورال سره د عملیات تر سره کوي او په کې بریالي دي. د قطر امیر په افغانستان کې د سولې ټینګښت او اغیزې پر سیمه به اهمیت ګڼلی دی. شیخ تمیم السانی له ولسمشر غنی سره په لیدنه کې د دغه څرګندونو ترڅنګ ویلي چې هیواد د افغانستان د هوساین لپاره په خپلو هڅو او ژمنو ټینګار کوي. د افغانستان جمهوري ریاست د خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې په دغه لیدنه کې چې تیر ماښام وشوه په بیلابیلو برخو کې د همکارۍ په پراختیا خبرې وشوې. ولسمشر غنی د ثبات او آرامۍ په کانفرنس کې د ګډون او د قطري چارواکو سره د لیدنې په هدف پرون دوه ته ولاړ. او د هرات د ولایت ودانۍ ته چیرمه نن ماسپخین د توغندیو د لګیدو لامل یو ملکی وګړی وژل شوی او شپږ تنه نور ټپیان شوی دي. له سیمې څخه د ازادۍ رادیو خبریال وایي چې دغه توغندی له نږدې ځای څخه توغول شوی دي چې یوې د ولایت د ودانۍ پر دیوال او څلور نورې مې چیرمه لګیدلې دي. د هرات ولایت د اوزوی روغتون د عجلې برخې مسؤل ازادۍ رادیو ته ویلي چې شپږ تنه ټپیان روغتون ته لګول شوی دي. امنیت چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د دغې راکټي حملې مسؤلیت د اخیسه. دا ورته د محله د افغانستان کورنی خبرونه، بهرنی خبرونه له نوریاس نوریس خبروي.
د ترکیه واکمن ګوند به د ولسمشر رجب طیب اردوغان مهم ملاتړی دی. ګوند مشر او د نوی صدر اعظم په توګه وټاکي. د ترانسپورت او د مواصلاتو وزیر بنی علي یلدرم چې د عدالت او پرمختګ ګوند یو مؤسس مشر دی، نن په انقره کې دی. ګوند په کنګره کې وزنی کاندید دی. شپېته کلن یلدرم به د صدر اعظم احمد داود اوغلو ځای نیسي چې له اردوغان سره د اختلافاتو له امله له دغې دندې لاس اخیستی. د هغه اساسي دنده به په اساسي قانون کې د بدلون راوستو څارل وي. داسې بدلون چې ولسمشر ته به چې دنده یې اوس تر ډېره تشریفاتي ده زیات واک ورکوي. د هغه مسله ده چې ویل کېږي دوه اونۍ مخکې د اوغلو د استعفا سبب شوې ده. یلدرم دغه راز په داسې وخت کې ټاکل کېږي چې ترکیه د امنیت له پلوه د کردانو د پی کی کی د وسلوالو او د اسلامي دولت ډلې له ګواښ سره مخ ده. په تاجکستان کې نن په اساسي قانون کې د بدلون راوستلو لپاره ټول پوښتنه کیږي. په اساسي قانون کې د تعدیل لکبل باید د هیواد ولسمشر واک نور هم زیات شي. دا ټول پوښتنه په اساسي قانون کې د یو څلويخ بدلونونو په اړه ده. خو دوه تر ټولو مهم د ولسمشر امام علي رحمان د واک د دورې د محدودیت د لري کېدو او د ولسمشر کېدو لپاره د عمر په اړه دي. رحمان له نږدې 15 کلونو راهیسې د تاجکستان ولسمشر دی. د ولسمشر کېدو لپاره ټاکل شوی عمر د دې لپاره کمیږي چې د 9 کلن زوی رستم امام علي ته لاره پرانستل شي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د آسیایي هیوادو سفر پیل کړ. د دې سفر هدف د سیمې له هیوادو سره په اقتصادي او امنیتي برخو کې د همکاریو زیاتېدل دي. ولسمشر اوباما غواړي چې 3 ورځې په ویتنام کې پاتې شي. له مهالویش سره سم به د امریکا ولسمشر په دې هیواد کې له جګپوړو چارواکو سره وګوري او د امریکا او ویتنام د اړیکو په اړه به وینا وکړي. د امریکا ولسمشر به له ویتنام وروسته جاپان ته ولاړ شي او هلته به د وسترو صنعتي هیوادو په سرمشریزه کې برخه واخلي. اوتریش بنندې ولسمشرۍ په دوهم دور انتخاباتو کې ښایي د اروپایي اتحادیې لومړنی ښي اړخی ولسمشر وټاکي. نظر شمیرې ښیي چې د ازادي د ګوند د کاندید نوربرټ هوفر او د شنو د ګوندونو د پخواني مشر الکساندر فون دیر بیلن ترمنځ به سیالي ډېره نږدې وي. نوربرټ څو اونۍ مخکې له انتظار لرې په سلو کې د 15 رایو په ګټلو سره لومړنی دور ګټلی و. کارپوهان وایي د هغه له کاندیدېدو سره د کډوالو بحران مرسته کړې چې په دې هیواد کې ورسره د بیکاري او امنیت په اړه اندېښنې راپورته شوې دي. هوفر له انتخاباتو مخکې د خپل کمپاین په وروستۍ ورځ د تېرې جمعې په ورځ خپلو پلویانو ته په خبرو کې وویل: ځینې کسان زموږ هیواد ته درناوی نه کوي. د اسلامي دولت ډلې په ملاتړ جګړه مخته وړي یا هم پر ښځو جنسي تېری کوي. زه دغو کسانو ته وایم چې دا ستاسو وطن نه دی. تاسو په اتریش کې نشئ پاتې کیدلی، ځکه موږ د هغو کسانو چې غواړي د اتریش د لا ښه والي لپاره له موږ سره یو ځای شي او د هغو ترمنځ چې غواړي زموږ هیواد وران کړي توپیر واضح توپیر کوو. دا هغه توپیر دی چې موږ یې باید وکړو. د یو ښې اړخي مشر بریالیتوب په ټولو اروپایي اتحادیه کې چې 28 غړي لري او د کډوالو ستونزه په یوه لویه سیاسي مسله بدله شوې اغیز وکړي. اتریش تیر کال په خپل خاوره کې 9000 پناه غوښتونکي منلي چې دا د دې هیواد د نفوسو څخه باندې 1% دی. او په استرالیا کې یو حقوقي شرکت د روسیا او د هیواد ولسمشر ولادمیر پوتین پر ضد یوه دوسیه چولې چې په 2014 کال کې د یوې مالیزیایي نسکورې شوې الوتکې د قربانیانو لپاره تاوان غواړي. د راپورونو له مخې د LHD په نوم د وکیلانو شرکت د بشري حقونو په اړه اروپایي محکمې ته په وړاندې کړې دوسیه کې د 30 قربانیانو د نږدې خپلوانو نومونه لیکلي چې په دې پېښه کې د وژل شوي هر مسافر لپاره د 10 ملیون ډالرو تاوان غوښتنه کوي. دغه ماليزیایي الوتکه د 2014 میلادي کال د جولای په 12 په اوکراین کې د روس پلو او بیلتون پالو تر ولکې لاندې سیمه کې راوغورځېده او ټول 298 سپرلۍ ووژل شوه. په وژل شوو کې 28 استرالیایان دي. د کرملین ویان دیمتری پیسکوف انترفاکس خبري اژانس ته د دغو راپورونو په اړه وویل چې دوی ته تر اوسه په دې اړه معلومات نه دي رسېدلي. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه کې غواړي. بیا هم د خبرونه ولولې د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ.
السلام علیکم. پام وکړئ، د هیواد د توسترو شارونو د هوا حالات ته چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې به اسمان وریځ وي، د تودوخې لوړ درجه 23.4، هرات اسمان وریځ د تودوخې لوړ درجه 22.15، مزار شریف اسمان شین د تودوخې لوړ درجه 16.3، کندهار اسمان شین د تودوخې لوړ درجه 24.19، او په جلال آباد کې هم اسمان شین دی د تودوخې لوړ درجه 24.22.
له سباون کاکر څخه مننه کوم چې د افغانستان د ځینو شهرونو د هوا د حالات وړاندوینه ویل. سات په افغانستان کې د مازیګر 4 بجې او څه باندې 9 دقیقې سوې. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست د طالبانو د مشر مولا اختر محمد منصور وژنه تایید کړه. د افغانستان د دفاع وزارت د منصور وژنه د افغانستان پر جګړې اغیزناک بولی.
دا تاییدوم چې ممکن ده سه لکس مشکلات را منځ ته شي، اما په اوږدو تایمو کې د دوی په منځ کې ډېر اختلافات را منځ ته کیږي.
اخوا د حکومت اجرایی رئیس بیا وی دا پیشه به د حقو طالبانو لپاره یو فرصت وی چې غواړي د سولې له بهیر سره یو ځای سي. عبدالله دا څرګندونې نن د وزیرانو شورا ته وکړي.
یک فرصت است برای طالبایی که خواسته باشند از این موقعیت استفاده کنند، چون این شخص مانعی برای گفتگوها بود، مانعی برای شروع گفتگوها بود.
په دې اړه نور مسایل هم نور راپورونه هم لرو. تمه کیږي د چابهار د بندر د ګټه اخیستنې درې اړخیزه هوکړه لیک سبا د افغان ایرانی او هندي چارواکو ترمنځ لاسلیک سي. د چارو کارپو د دغه بندر د اهمیت په اړه وایي
ډېر امکان لري چې ایران د فشار په توګه د دې نه استفاده وکړي، مګر د هغه پورې وضع پورې اړه لري چې که ایران سره زموږ مناسبات ښه ونه ساتل شي.
د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د اورکوسو عزیزانو د پلټنې خبرونه هم له یاده مه باسئ. د ازادي راډیو ده. د ازادي راډیو مازدیګرنۍ پښتو خبرونه اورئ. د ازادي راډیو خبرونه د افغانستان په ټولو ولایتونو کې په منځنۍ 1216 نوي څپو باندې خبرونه لري. د غرض په سترو شهرونو کې بیا د اف ام په 3.5 څپه هم اوریدلای سي. اوس هم راځو لومړی مطلب ته. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست د طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور وژنه تایید کړه. له دغه ریاست په خبرې سوي خبر پاڼه کې راغلي چې اختر محمد منصور د پاکستان د بلوچستان یالت کې له خپلو ملګرو سره یو ځای لمنځه تللی دی. د افغانستان دفاع وزارت وایي د ملا منصور وژنه به د لنډې مودې لپاره په افغانستان کې جګړه توده کړي. یو شمیر پوځي کارپوهان بیا وایي د ملا منصور په وژل کېدو به د طالبانو ترمنځ خپلمنځي اختلافات پراخ او په جګړو کې به یې کموالی رامنځته سي. تفصیل د محمد حدیث پر دې رپورټ کې.
د افغانستان د ملي امنیت ریاست د طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور د مرګ د تایید ترڅنګ دا ویلي چې د وسلوالو مخالفینو د ژغورنې یوازینۍ لار دا ده چې له جګړو لاس واخلي. له دغه ریاست په خبرې شوې خبر پاڼه کې راغلي چې اختر محمد منصور په افغانستان کې د وژنو او ګڼو ورانکاریو مسؤول او نور وسلوال مخالفین هم باید پوه شي چې له منځه وړل کیږي. د افغانستان دفاع وزارت بیا د ملا اختر محمد منصور وژنه په افغانستان کې پر روانې جګړې بې اغېزې نه ګڼي. د دغه وزارت یو ویان محمد راتمن شازادی راډیو ته ویل چې د ملا منصور له وژل کېدو سره سم د دې احتمال ډیر دی چې د لنډ مهال لپاره جګړې زور واخلي.
دا تاییدوم چې ممکن ده لکه مشکلات رامنځته شي، اما په اوږدو تایمو کې د دوی په منځ کې ډېر اختلافات رامنځته کیږي او ممکن ده دوی ګروپونه لا هم آسیب پذیری پیدا کړي او د منځه لاړ شي.
د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګون په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې دوی د پاکستان او افغانستان په پوله لري پرتی محمد وال سیمه کې ملا اختر محمد منصور په نخښه کړی دی. د کورنیو چارو وزارت د اختر محمد منصور وژنه طالبانو ته یو لوی ضربه بولي. له دغه وزارت په خبرې شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د وسلوالو پر ضد مبارزې تر ټولو اغېزمنه لار په افغانستان کې دننه او بهر د دوی د مشرتابه په نخښه کول دي. ملا اختر محمد منصور د طالبانو د پخواني مشر او بنسټګر ملا محمد عمر د مړینې تر اعلان وروسته د طالبانو د مشر په توګه وټاکل شو، خو وروسته ځینو طالبانو د دله مشرۍ سره مخالفت وښود. په ورته وخت کې یو شمیر پوځي کارپوهان بیا وایي د اختر محمد منصور وژنه به د افغانستان پر روانې جګړې مثبت اغېز وکړي. پوځي کارپوه اساق اتمر له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د منصور په وژل کېدو به په طالبانو کې خپلمنځي اختلافات لا پراخ او د افغان حکومت پر وړاندې به یې جګړه ییز فعالیت راکم شي.
اختر محمد منصور په مرګ سره به هم ډېرې ډلې او ټپلې به راپیدا شي او طالبان به خپلمنځي یو سره
د افغانستان مشرانو جرګې بیا د امریکا له لوري د ملا منصور وژنه د پاکستان پر وړاندې د امریکا د سیاست د بدلون په معنا بولي. د مشرانو جرګې غړو محمد علم زدیار او نثار حارث د یک شنبه په ورځ دغه جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې د ملا منصور په وژل کېدو ښایي په افغانستان کې د جګړې شدت راکم شي. دوی وایي که د امریکا متحده ایالات د ترهګرۍ پر وړاندې په مبارزه کې ریښتینی او جدي ګامونه واخلي، لرې به نه وي چې افغانستان او سیمه کې به دایمي سول او ثبات ټینګ شي.
اخوا یو شمیر نور حکومتي چارواکي وایي د ملا منصور وژل کېدل به هغو طالبانو ته یو فرصت وي چې غواړي د سولې له بهیر سره یو ځای سي. د حکومت اجرایي رئیس عبدالله چې نن د وزیرانو شورا د غونډې په پیل کې خبرې کولې وویل چې ملا منصور سوله نه غوښته او د جګړې پلوي و. ښاغلی عبدالله ټینګار وکړ چې حکومت دغه راز له حزب اسلامي سره هم د سولې داسې موافقه وروستۍ کړې چې ملي ګټې به پکښې خوندي وي. رحمت الله افغان پر دې موضوع راپور لري.
د افغان حکومت اجرا رئیس وایي د ملا منصور په وژلو سره به د طالبانو په وضعیت کې ژور بدلون رامنځته شي. عبدالله عبدالله چې د یکشنبې په ورځې د وزیرانو شورا د غونډې په پیل کې خبرې کولې وویل چې د ملا منصور وژنه به هغو طالبانو ته فرصت برابر کړي چې غواړي سوله وکړي. ښاغلی عبدالله مخکې له دې چې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا د ملا منصور وژنه تایید شي داسې وویل:
در صورتی که خبر 100%
که چیرې دا خبر سل په سلو کې تایید شي دا د هغو طالبانو لپاره یو فرصت دی چې غواړي سوله وکړي، ځکه چې دا شخص د خبرو د پیل مانی وو. دا پېښه د دې سبب کېدای شي هغه کسان چې له یو لړ شرایطو لاندې جګړه کوله فرصت نه په استفادې له جګړې او تاوتریخوالي لاس په سر سي.
د افغانستان د ملي امنیت ریاست د یکشنبې په ورځ تایید کړ چې د وسلوالو طالبانو مشر ملا اختر منصور په پاکستان کې د امریکایي بی پیلوټ الوتکو په برید کې وژل سوی. له ارګمانۍ څخه خبره شوې اعلامیه کې ویل شوی چې د ملا منصور وژنه به د طالبانو د هغو ډلو لپاره نوی فرصت وي چې له جګړې لاس اخلي او د سولې له پروسې سره یوځای کیږي. تر اوسه د طالبانو رسمي ویندویانو د ملا منصور د وژلو په اړه څه نه دي ویلي، خو د طالبانو یو قمندان ملا عبدالروف اسوشیتد پریس خبري اژانس ته د منصور وژنه تایید کړې ده. د افغان حکومت اجرا رئیس عبدالله عبدالله وایي چې له حزب اسلامي سره هم د سولې داسې موافقه وروستۍ شوې چې له کومې معاملې پرته ملي ګټې پکې نغښتې دي.
مذاکرات با حزب اسلامي به رهبری
د حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره له زیات وخت د سولې خبرې روانې دي چې پایلو ته هم نږدې سوي یو. زه ډاډ ورکوم هغه ژمنې چې زموږ له خلکو سره د اساسي قانون په چوکاټ کې کړي د هغه په تناقض کې به هیڅ چا ته امتیازات ورنه کړل سي.
افغان
حکومت د صدر ارخیز زو غوندو بحثونو د سولې خبرو ته لمن کړی وو، خو د سولې له خبرو د طالبانو انکار او په کابل کې د حمل د یو درشمې نیټې خنړې حمله د طالبانو پر وړاندې د حکومت دریض جدي کړ. هغه محل حکومت ویلی و چې پاکستان او د څلور اړخیزو غوندو نور خیل هیوادونه باید له ژمنو سره سم له پوځي لارې پر طالبانو فشار راوړي. دا چې د ملا منصور وژل برښتیا هم د امریکا او پاکستان د هغو ژمنو یو برخه وي چې په څلور اړخیزو غونډو کې کړي او کنه، او آیا له دې سره به د سولې په وړاندې د طالبانو په دریځ کې بدلون راشي، هغه پوښتنې دي چې وروسته به ځواب شي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
به هم د ملا اختر محمد منصور د وژنې پر موضوع تم کې جوړ ده. امریکا د بهرنی چار وزیر وای د امریکایي وی بی پیلوټ الوتکه د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور په نشه کړی دی. جانکری چې د میانمار په سفر بوخت دی نن په یو کانفرنس کې ویل ملا منصور ځکه په نشه سوی چې امریکایي پوځیانو ملکی افغانانو د سولې خبرو ته ګواښ پېښ کړی وو. په همدې حال کې د پاکستان د بهرنی چار وزارت په پاکستان کې د طالبانو پر دغه مشر د حمله په تړاو د وضاحت غوښتنه کړې ده. طالبانو هم د ملا منصور وژل کېدل تایید کړی دي. صالح محمد صالح دا راپور لري.
د طالبانو د مشر پر وژل کېدو د نړۍ د مشرانو د عکس العملونو په لړ کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي ملا اختر محمد منصور امریکایي پوځیانو ملکی افغانانو او د سولې مذاکرو ته یو ګواښ ګڼل کېده. جانکیری ویلی د امریکا بی پیلوټ الوتکه د بلوچستان ایالت په یو لری پرته سیمه کې هغه موټر په نشه کړی چې ملا منصور او یو بل تن پکښه سپاره و. شغلی کیری په میانمار یا په خونی برما کې خبرې لانو ته د دې حمله د دلایل په اړه ویل
د امریکا متحده ایالاتونو یو دقیقه هوایی حمله وکړه چې د طالبانو مشر ملا منصور د افغانستان او پاکستان په سرحدي سیمه کې پنځه کړ. منصور په افغانستان کې امریکایي پرسونل ملکی افغانانو افغان امنیتي ځواکونو او د غوث ملاتړ د ماموریت غړو ته مسلسل جدي خطر پېښ کړی.
شغلی کیری ویل چې ملا منصور د سولې له مذاکرو سره هم په مستقیم ډول مخالفت شوغلی وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه امریکا له اوږدې مودې غوښتنه لري چې د افغانانو په مشرۍ او د افغانانو په واسطه د پخلاینې پروسه د سولې د یقیني کولو لپاره تر ټولو ډاډمنه لار ده. جانکیری په خپلو خبرو کې زیاته کړه سوله هغه څه ده چې موږ غواړو او ملا منصور ورته یو ګواښ ګڼل کېده.
منصور د تاوتریخوالي د ختمولو هغو هڅو ته یو ګواښ و چې له کلونو راهیسې افغانان ترې ځورېږي. د دغه راز په مستقیم ډول د سولې د مذاکرو او د پخلاینې د پروسې مخالفت کوو. دا هغه وخت دی چې افغانان جګړه ودروي او په ګډه د واقعي غوره راتلونکي جوړول پیل کړي.
وروسته له هغې چې امریکایي او افغان چارواکو د پاکستان په خاوره کې پر ملا اختر محمد منصور د بی پیلوټ الوتکې د حملې خبر ورکړ، پاکستان په دې اړه بېل عکس العمل ښوولی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان نفیس زکریا نن له اسلام آباد په یو اعلامیه کې وویل پاکستان پر طالب مشر مولا اختر محمد منصور د امریکا د بی پیلوټ الوتکې د حمله په باب وضاحت غواړي. زکریا وویل پاکستان له طالبانو غوښتنه کړې وه چې په افغانستان کې د اوږدمهالې جګړې د پای ته رسېدو په خاطر د سولې مذاکرو ته غاړه کېږدي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن وویل د پاکستان صدر اعظم نواز شریف ته اطلاع ورکړې وه چې دغه هوایي حمله یو ورځ مخکې سوې ده، خو ده ونویل چې د پاکستان صدر اعظم ته یې کله دغه اطلاع ورکړې وه. وسلوالو طالبانو هم د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې د ملا اختر محمد منصور وژنه تایید کړه. یو طالب مشر ملا عبدالرؤوف اسوسییټډ پریس خبری اجنس ته ویلي چې ملا منصور د جمعې په شپه نه وخته وژل شوی دی. بلخوا د افغانستان د ملي امنیت اداره وایي ملا اختر محمد منصور پرون ماپښین د بلوچستان ایالت په دالبندین سیمه کې وژل شوی دی. ملا اختر محمد منصور د تیر کال په جولای میاشت کې د طالبانو د مشر په توګه وټاکل سو. د بی پیلوټ الوتکې دغه حمله په اسلام آباد کې د څلور اړخیزې ډلې تر پنځمې غونډې څو ورځې وروسته کیږي. د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د استازو ترمنځ د دې غونډې هدف د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د ځنډېدلې پروسې د بیا پیل پر لارو چارو بحث و.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طولش با او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
ده امریکا غد آشنا را لونه.
خود دمګړې د ازادي رادیو خبرونو ته غوښیاس. اوس هم کندهار ته ځو. د کندهار والی ډاکټر همایون عزیزی وایي د کندهار په امنیتي حوزو کې حقوقي موضوعات بررسی کیږي، ځکه د پوینا په دغه حوزو کې خلک په میاشتو بندیان دي. عزیزی د پولیسو پر چلند دغه سخت انتقادونه هغه مهال وکړل چې د کورونی چارو وزیر تاج محمد جاهد په مشرۍ یو امنیتي پلاوی دغه ولایت ته ولاړی. محمد صدیق رښتینی له کندهار راپور لري.
د کندهار والی ډاکټر همایون عزیزی د کورنوی چارو وزیر ډګر جنرال تاج محمد جاهد او سره غلی پلاوی ته وویل د امنیت په برخه کې د پولیسو قربانی د قدردانی وړ ده، خو د دې ترڅنګ د غوی بلدان د خلکو د عزت ساتل، په ټولنه کې نظم راوستل، د قانون نافذول او د عدالت پلي کول دي چې له بده مرغه غوی پکښې پات راغلی. والی په جدي انداز د کورنوی چارو وزیر مخاطب کړ او زیاته کړ کستا سفر نمایشي وي او لکه د نورو وزیرانو په څیر د پولیسو پلیکو کې د اصلاح او ریفورم لپاره کار ونه کړی، نو له خلکو سره به د هغوی په وضعیت کې هیڅ بدلون رانسي. ده وویل آیا د پولیسو دنده د حقوقي موضوعات په امنیتي حوزو کې حل او فصل کړي او خلک د حقوقي موضوعات پر سر بندیان کړي. والی د کندهار د امنیت امیر مخاطب کړه او ویل ستاسو په څو امنیتي حوزو کې هم دا اوس خلک د حقوقي موضوعات پر سر بندیان دي.
اگر سفر شما جناب وزیر صاحب یک سفر نمایشی باشه، سفر باشه که مانند سایر وزیرها آمده کدام اقدامات بر اصلاح صورت نگیره، هیچ نوع فایده بر وضعیت برخورد پلیس با مردم نخواهد داشت. امروز موضوعات حقوقی در حوزه شما هست. آیا صلاحیت پلیس است که روی موضوعات حقوقی افراد بندی کنند؟ آمر سفامیت برای ستار په څو حوزه کې خلک د حقوقي مسایل بندي ده او تاسو چوای و انزمام بندي کړی نه ده قمندان ویلی. په میاشتو کې بندیان دي. دا اینو مینه عمل شما برند دوزه اینو مینه شش ماس که یک نفر بندیست. آیا وظیفه و صلاحیت پلیس است؟
والی دغه را زیادونه وکړي چې خلک خپل شخصي ساختماني کارونه د پولیسو له اجازه پرته نسی کولای. پیلول او بندول یې دواړه د هغوی په لاس کې دي. تر هغه چې پیسې نه وي ورکړي د کار د شروع کولو اجازه نه لري. تاسو وایس آیا دا د پولیسو دنده ده او که د ښاروالۍ او ښار جوړونې د ادارو؟ دا د پولیسو دنده نه ده چې له خلکو پیسې اخلي. خلک بندیان کوي، صرافان بندیان کوي او په میاشتو میاشتو ورک وي.
کار ساختماني مردم اجازه دادن و بند کردنش توسط پولیس امروز صورت میگیره. آیا این وظیفه وزارت داخل است یا وظیفه شهرسازی و ښاروالی است؟ تا زمانی که پول نگیره کسی آبادی کردن نمیتونه و تا زمانی که پول نده کسی تخریب خواهد. وکیل ثروت است و دلی است حقایق را تو وای موجود وزیر صاحب صفت کلک مشتن دلر در دغه اداره د مسئول په صفت او د دغه ولس ته چې موږ تعهد کړی چې خپل پولیس اصلاح کړي، خپل آمرین د وزیر اصلاح کړي، خلک بندیان کوي، د خلکو نه پیسې اخلي، صرافان بندیان کیږي په میاشتو کې ورکړي.
والی ټینګار وکړ چې خلک داسې امنیت نه غواړي چې د هغوی د بې عزتۍ او بې عدالتۍ په بیه وي. کندهار والی له وزیر څخه وغوښتل چې له هغوی سره راغلی ټیم دي په کندهار کې پاتې سي امنیتي ادارې دي وارزوي، فاسد او فاجر او بی سواد امنیتی چارواکی دی لدند گوښه کړای سي او نور باید په یو امنیتی اداره او یو امنیتی حوزه کې هم داسې مسول نه وي چې د پولیسو په قانون نه پوهیږي. د کورنیو چارو وزیر تاج محمد جاهد د کندهار والی دغه څرګندونو ته پاک سلام علیکم وویل د پولیسو دنده د قانون پلي کول دي. کله چې هغوی په خپل قانون ماتوي او خلق ازاروي دا نه یوازې نامنی ډیروي بلکې د خلکو او حکومت ترمنځ واټن ډیروي.
هم ګیوردیم په خاطر ازوي کې ما پولیس دقیق یک ارزیابي وکړي.
وزیر وویل موږ د دې لپاره راغلي چې د خلکو نظریات او غوښتنې واورو. هغه چې دلته حل کیږي هم دلته حل کو. هغه چې موږ تر صلاحیت لوړې دي له ولسمشر سره شریک وو. موږ مونږ چې نیمګړتیاوي لرو. حکومت د خلکو حق او بادار نه دی. که ولس او خلک نه وي نو حکومت والی او کمانډان د چا لپاره دی؟
گرفتار انشاء الله اصلاحات امر
په دغه غونډه کې د کندهار لپاره د پولیسو د تجهیزاتو د زیاتوالي او د محلي پولیسو د ماشونو د زیاتوالي غوښتنه هم وسپل.
اوس بیا هم ګرځو د طالبانو د مشر اختر محمد منصور د وړین د مړینې پاړه یو راپور ته په کوټه کې زموږ همکار برکوال میخیل د کوټې شهر هغه روغتون ته ورغلی و چې ویل کېږي د منصور او د هغه د موټر چلونکي مړی وروړل شوی و. په دې اړه د برکوال میخیل ریپورت ته غوږ نیسو.
د کوټې دولتي ملکی روغتون ته د یک شنبه په سهار دوه مړي راوړل سوي وو چې د روغتون د حادثاتو په شوبه کې په کفنونو کې نغښتې پراته وو. خبریالانو ته په آزاد توګه اجازه نه ورکول کېده چې دغه جسدونه وګوري او په اړه رسنیو ته خبر ورکړي. د روغتون کارکوونکو چې ځینو رسنیو ته مړي ورښکاره کول د مړیو بدنونه په بشپړه توګه سوځېدلي وو. هغه مړی چې ګمان کېده د ملا اختر محمد منصور به وي د مخ یوازې یوه برخه یې پاته وه خو د پېژندلو نه وو. دویم مړی د محمد اعظم په نامه د هغه تن و چې په احتمالي ډول ویل کیږي ملا اختر محمد منصور د نوشکی په احمدوال سیمه کې په موټر کې سپور وو او د بی پایلوټ الوتکه برید ور باندې وسو. محمد اعظم د ایران پولې ته نږدې د تفتان سیمه اوسیدونکو بلل سوی چې وایي د نوشکی او تفتان سیمو ترمنځ موټر چلاوه. د دغه مړیو د طبي معایناتو په اړه رسنیو ته څونه ویل سول چې دا مړی د ملا اختر محمد منصور وو که څنګه. او ماسپرین د درو بجو په شاوخوا کې د ایدی مرستندوی ادارې په امبولانسونو کې دغه مړی و نامعلوم لوري ته یوړل سول. د امریکا د دفاع ادارې پینټاګان د ریپورت لمخې د شنبه په ماسپښین د بلوچستان په نوشکی سیمه کې د بی پایلوټ الوتکه په یو برید کې دوه کسان وژلي چې وایي یو پکې د افغان طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور دی. هغه سیمه چې امریکایي بی پایلوټ الوتکه پکې پر یو موټر برید کړی د نوشکی د مل او کچک سیمه ترمنځ احمدوال نومې ځای شوول سوی چې د کوټې لویدیځ لور ته په شاوخوا 200 کیلومتره کې پرته سیمه ده. د نوشکی سیمه یو چارواکي شکیل احمد خواجه خیل رسنیو ته ویلي چې له هغه ځای چې د امریکایي بی پایلوټ الوتکه برید پکې سوی یو پاکستانی پاسپورت هم تر لاسه سوی چې وایي د ولی محمد په نامه د یو وطن دی او د پلار نوم یې شاه محمد دی او د کلاسې فلاسیمې اوسیدونکی شول سوی دی. د پاکستان هیڅ یوې دولتي ادارې تر اوسه دا نه ده تایید کړې چې آیا د شنبه په ورځ په نوشکي سیمه کې د امریکا د بی پایلوټ الوتکې په برید کې وژل سوی تن واقعا د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور دی که څنګه. خو د امریکا د دفاع ادارې په خپل رپورټ کې ویلي چې د پاکستان او افغانستان حکومتونه یې مخکې له مخکې له دې بریده خبر کړي وو. د ملا عبدالروف په نامه یو وطن چې ویل کېږي د طالبانو د کوټې شورا یو غړی دی اسوسییټډ پریس ته په خبرو کې منلی چې مشر ملا اختر محمد منصور وژل سوی دی. د یادونې وړ ده چې دا لومړی ځل دی چې امریکایي بی پایلوټ الوتکه د بلوچستان په خاوره کې د افغان طالبانو د مشر د وژلو ادعا وکړه. خو تر دې وړاندې په قبایلي سیمو کې په شاوخوا 400 بریدونو کې افغان طالبان لږ خو د پاکستاني وسلوالو طالبانو او القاعده ډلې غړي زیات وژلې دي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو.
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی.
خلکو حکومت به نه وای.
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ دی.
باندې په څلور نیم بجو باندې درته لاند خبرونه لرو خو تر هغه مخکې
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
نقیب الله بارکزی د کندهار ولایت د شړې ولسوالۍ څخه لیکي چې پاکستان که پاکستان ونه غړي سوله په افغانستان کې نه راځي. افغانستان د پام کوي چې نوري ملنډې په ونه وهي. سایلو مری هم د کندهار له پیغام راستولای لیکي چې امریکایان په افغانستان کې وي سوله نکیږي. سلمان د کونړ نه د طالبانو سره د سولې خبري ابستی سولې خبرې باید د پاکستان او امریکا سره وسی. نورستان ولایت نه قاری محمد مدنی لیکلی چې په سوله کې عزت دی، تر څو چې طالبان جګړې نه لاس وانخلي د طالبانو برخلیک به ډېر مشکلاتو او کړاوونو سره مخ سي، ځکه چې ناحقه جګړه بد عواقب لري. او اسمت په نوم باندې یو کس هم د کندهار لیکلی دی چې د منصور وژنه به پر جګړې او سوله کوم مثبت تاثیر ونه کړي، جګړه به نور هم تیزه سي او موږ به له سولې څخه څو ګامه نور هم لرې پاتې سو. لم دې سره ورسېدلو د خبرونې نیمایي برخې ته. ساعت 4:30 بجې دی. ور بیا لنډ خبرونه له اجمل تورمان څخه اورو.
د افغانستان د ملي امنیت ریاست د طالبانو د مشر مولا اختر محمد منصور وژل کېدل تایید کړی دی. د قطر امیر په افغانستان کې د سولې ټینګښت او اغیزې پر سیمه با اهمیته ګڼلی دی. د هرات د ولایتي ودانۍ ته چیرمه نن ماسپخین د توغندیو د لګیدلو له امله یو ملکي وګړی وژل شوی او شپږ تنه نور ټپیان شوي دي. د ترکیه واکمن ګوند به د ولسمشر رجب طیب اردوغان مهم لاتړی د دې ګوند د مشر او د نوي صدر اعظم په توګه وټاکي. په تاجکستان کې نن په اساسي قانون کې د بدلون راوستلو لپاره ټول پښتنه کیږي. د امریکا ولسمشر بارک اوباما د آسیایي هیوادونو سفر پیل کړ. په استرالیا کې یو حقوقي شرکت د روسیې او د دې هیواد د ولسمشر ولادیمیر پوتین پر ضد یو دوسیه چولې چې په 2014 کال کې د یوې ماليزیایي نسکورې شوې الوتکې د قربانیان لپاره تاوان غواړي. او اتریش په نن د ولسمشرۍ په دوهم دور انتخاباتو کې ښایي د اروپایي اتحادیې لومړنی ښي اړخې ولسمشر وټاکي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د آسیا د سنوکر د شپږواله سیالۍ په لړ کې افغانستان نیمه پای لوبې ته لار پیدا کړه. د افغانستان د سنوکر فدراسیون فنی مرستیال محمد غیور مرزایی نن ازادي راډیو ته وویل چې رئیس خان سینزی هالند، ایران او پاکستان ته په ماتې سره نیمه پای لوبې ته لار پیدا کړه. د ښاغلي مرزایی په خبره سینزی نن په نیمه پای لوبه کې له ماليزیایي لوبغاړي سره لوبه کوي. نوموړي وویل انشاءالله نیمه پای لوبې هم پیلېږي، موږ هیله لرو او دعا کوو چې سینزی خپل ماليزیایي لوبغاړي ته هم ماتې ورکړي. ښاغلي مرزایی زیاته کړه چې د آسیا د سنوکر شپږواله سیالۍ د 13 هیوادونو په ګډون د متحده عربي اماراتو په ابوظبي کې جوړې شوې دي او له افغانستان څخه پکې درې تنه لوبغاړو او یو پلاوي ګډون کړی دی. ټاکل شوی د سې شمې پورس د افغانستان د کرکټ پراختیایي ټیم د پاکستان د ایچ بی ایل یا حبیب بانک له ټیم سره خپل دوهمه څلور ورځنۍ سیالۍ پیل کړي. د کرکټ بورډ مرستیال عزیز الله فضلی نن ازادي راډیو ته وویل چې د کرکټ پراختیایي ټیم د حبیب بانک له ټیم سره څلوري ورځنۍ او دوه څلور ورځنۍ سیالۍ کوي. ښاغلی فضلی د دغو سیالۍ هدف داسې بیان کړ:
لوبو هدف هم دا دی چې موږ خپل د داخلي لوبو یا د لوبغاړو ظرفیت څومره لوړولای شي او په مجموع کې د هغه بین الملی لوبغاړو دپاره لار خلاصول چې افغانستان د دې جوګدي په دې کې هغه بین الملی معیاري میدان دلته موجود دی او ورسره موږ د دې کوربتوب کولای شو چې هغه ټچ کرکټران هم افغانستان ته راوغواړو.
د ښاغلي فضلي په خبره د کرکټ د پراختیا او حبیب بانک ټیمونو ترمنځ لومړنۍ څلور ورځنۍ سیالۍ مساوي پای ته ورسیده. او د افغانستان د فوټبال د غوره لیګ د منتخب ټیم سیالۍ په لړ کې په شبرغان کې د شمال زون سیالۍ پیل شوې. د افغانستان د فوټبال فدراسیون رئیس علي کاظمي نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ تیر ورځ د 15 ولایتونو د ټیمونو ترمنځ پیل شوې او درې ورځې دوام کوي. سو د فوټبال د سیمرغ البرز ټیم انتخاب کړي. ښاغلی کاظمي زیاته کړه چې د هیواد له ټولو زونونو څخه تر اوسه په څلورو زونونو کې سیالۍ پیل شوې دي. د ښاغلی کاظمي د معلوماتو له مخې د فوټبال د غوره لیګ د منتخب ټیم لپاره سیالۍ له دوه میاشتو راهیسې پیل شوې او یو میاشت نور هم دوام کوي. ټاکل شوی د شمال زون د ټیم له انتخاب څخه وروسته دغه سیالۍ په بدخشان ولایت کې هم پیل شي. د خبرونو پای
له مرزی احمد زید څخه مو ده د محل مهم سپورتي خبرونه واوریدل. اوس هم د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. د افغانستان جمهوریت ریاست وایي د چابهار بندر د ګټه اخیستنې درې اړخیزه هوکړه لیک به سبا د افغانستان، ایران او هند ترمنځ په تهران کې لاسلیک سي. د جمهور ریاست مرستیال ویاند نن ازادي رادیو ته ویل چې ولسمشر په همدې هدف له قطر وروسته تهران ته ځي. د چارو کتونکو کې که څه هم د چابهار بندر د سند لاسلیک کول له سیاسي او اقتصادي اړخه ګټور بولي، خو اندېښنه شي چې ممکن ایران په راتلونکي کې له دې هوکړه لیک څخه د فشار د وسیلې په توګه کار واخلي. په دې اړه تفصیل د ناجیه سپای په ریپورت کې.
د افغانستان جمهور ریاست وای د چابهار بندر د ګټې اخیستنې درې اړخیزه هوکړه لیک د ترانزیتي او تجارتي اړیکو او د درېو هیوادونو د نخلولو لپاره یو مهم فرصت دی. د جمهور ریاست مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی د یکشنبې په ورځ ازادي رادیو ته وویل تمه ده چې د چابهار ترانزیتي بندر هوکړه لیک د دوشنبې په ورځ د ایران، هند او افغانستان د ترانسپورت وزیرانو ترمنځ لاسلیک شي.
قرار است که به حضور جمهور
تمنده چې د افغانستان او د ایران د ولسمشرانو په حضور او همدارنګ کومپلاوي چې له هند ناراضي د چابهار بندر هوکړه لاسلیک شي. چابهار یو مهم ترانزیتي او تجارتي فرصت درې وړو هیوادونو ته دی او درې هیوادونو ته د کالیو د وارداتو او صادراتو خو فرصتونه برابروي.
د خغلی مرتضوی په وینا چې ولسمشر غنی به ایران ته د هند د صدر اعظم نارندرا مودی له سفر سره هم مهاله تهران ته سفر وکړي. د جمهور ریاست مرستیال ویان وای ولسمشر غنی به له دې سربیره د ایران ولسمشر حسن روحانی او یو شمیر نورو ایرانی چارواکو سره په دوړخیزو همکاري او خبري وکړي. د ملي وحدت حکومت له جوړیدو سره سم د لویو ترانزیتي او اقتصادي پروژو عملي کولو ته هڅه جدي شوې چې ټاپي، کاسازر او همدغه د چابهار بندر خې بیلګی دي. تر دې وړاندې افغان او چینایي چارواکو د ورېښمو لارې د بیا ځلي جوړولو په اړه ټینګار کړی او ویلي دي چې د ورېښمو لارې د اقتصادي ارزښتونو تر څنګ سیاسي اهمیت هم لري. د چابهار بندر په وسیله افغانستان د ایران له لارې سمندر ته او بیا نړۍ ته ترانزیتي او تجارتي لاره پیدا کوي. یو شمیر افغان کارپوهان هم چابهار بندر له اقتصادي او سیاسي پلوه مهم بولي او وایي په اوسنیو شرایطو کې چې پاکستان د افغان سوداګرو په مخ کې ترانزیتي لارې تړلې، ایران په اقتصادي برخه کې افغانستان ستاند خبدل دی. افغان کارپو ودیر صافی ویل کچری د افغانستان او ایران ترمنځ اړیکی خراب شي لري نه ده چې ایران به هم له چابهار بندر څخه د فشار د علی په ډول کار واخلي.
ډیر امکان لري چې ایران د فشار په توګه د دې استفاده وکړي، مګر دا هغه پورې وځي پورې اړه لري چې ایران سره زموږ مناسبات خوونه ساتل شي.
نموړي ویل له دې ترانزیتي لارې څخه د ګټې اخیستنې لپاره باید د افغانستان حکومت د ګاونډ یو سیمه او په ځنګړي ډول ایران سره دوستانه اړیکې ولري. دوی وایي د چابهار بندر لري به د افغانستان په لویدیز هرات، په جنوب کې کندهار، په شمال کې مزار شریف او همدارنګ پلازمینه کابل له تجارتي پلوه له نړۍ سره وصل شي.
ازادي رادیو تغوغونی سي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
په تاجکستان کې نن په اساسي قانون کې د یو لړ تعدیلاتو لپاره ټول پښتنه کیږي. تمه کیږي دغه اصلاحات یا تعدیلات په ولسمشر امام علي رحمان صلاحیتونه نور هم زیات کړي. دغه ټول پښتنه یا ریفرندم په اساسي قانون کې د یو څلویشت پیشنهادي اصلاحاتو لپاره کیږي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې په حواله جزئیات له صالح محمد صالح څخه اوري او ورپسې د ورکوسو دوستانو د پلټنې پروګرام هم لرو. په دې تمه چې ساسو د کومرک سوي دوست په پیدا کېدو کې مرسته وکړي.
په تاجکستان کې نن یک شنبه د ټول پښتنې برخوال په اساسي قانون کې یو څلویښتو پیشنهادي تعدیلاتو ته د رد یا هم تایید رایه ورکوي. دوی نسي کولی چې هر تعدیل ته جلا جلا رایه ورکړي. د تاجکستان د انتخاباتو مرکزي کمیسیون دغه ټول پښتنه مشروع اعلان کړي او ویلي دي په رایه اچونې کې د خلکو د ګډون اندازه څه باندې 68% ته رسیږي، حال دا چې د اړتیا وړ فیصدي 50% وه. په تر ټولو مهمو پیشنهادي اصلاحاتو کې د ولسمشر امام علي رحمان پر کاري دورې د محدودیت لري کېدل هم شامل دي. دغه راز په اصلاحاتو کې دا مسله هم راغلي چې د ټیټ عمر کسان هم کولی سي ولسمشر سي. ټول پښتانه دغه راز د مذهب پر اساس د سیاسي ګوندونو جوړول منع کوي. د کاري دورې په باب اصلاحات یوازې پر ولسمشر امام علي رحمان تطبیقیږي. تیر کال پارلمان ورته د رای په نتیجه کې د ملت د رهبر لقب ورکړ. پارلمان په عین حال کې رحمان او د کورنۍ ته دایمي قضایي مسؤلیت هم ورکړ. امام علي رحمان له نږدې 25 کلونو راهیسې د تاجکستان ولسمشر دی. انتقاد کوونکي وایي ښاغلي رحمان په وروستیو کلونو کې مذهبي ازادیو، مدني ټولنې او ګڼګوندي سیستم ته دومره اهمیت نه دی ورکړی. په ټول پښتني کې به برخوال د ولسمشری د کاندید عمر ته هم رای ورکوي چې له 15 کلونو څخه 10 کلنۍ ته راټیټ شوی دی. دغه بدلون به د امام علي رحمان 90 کلن زوی رستم امام علي ته لاره ورکړي چې د خپل پلار ځایناستی سي. په تاجکستان کې وروستۍ ټول پښتنه په 2003 میلادي کال کې سوی و چې د ولسمشر یوه کاري دوره یې دوه کاري دورو ته زیاته کړه، خو په 1999 میلادي کال کې د ټول پښتنې په نتیجه کې د مذهبي سیاسي ګوندونو جوړول تایید شوي وه، ځکه هغه وخت تاجکستان د کورنۍ جګړې د پای ته رسېدو لپاره د اپوزیسیون له غړو سره د سولې د موافقې لاسلیک ته اړتیا درلوده. په اپوزیسیون کې د تاجکستان حزب اسلامي ډله هم شامله وه. په تاجکستان کې دغه کورنۍ جګړه له 1992 څخه تر 1990 میلادي کال پورې روانه وه.
آزادي رادیو لوونه تر وو د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومني په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خوخاو بریالي وسی دا د بیا هم تاسو ورکشوي عزیزان او دوستان لټو. ګرانو اوریدونکو تاسو کولای شئ چې ازادي رادیو ته ټلیفون وکړئ، د ازادي رادیو په اوټومات ماشين کې خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راوستوي او خپل ورکشوي عزیزان ولټوي. کله چې ازادي رادیو ته اس ام اس را لېږئ تاسو کولای شئ چې د اتصالاتو د کمپنۍ د 1800 شمیرې له لارې نه ازادي رادیو ته اس ام اس را ولېږئ. ګرانو دوستانو کله چې ازادي رادیو ته ټلیفون کوي او د ازادي رادیو په اوټومات ماشين کې خپل ټلیفوني پیغام پرېږدي، لطفا په دغه ټلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوي او د ټلیفون شمیره په خپل پیغام کې ووایي. دا ځکه کله چې د تاسو ورک شوی عزیز پیدا شي څو بیا اوریدونکي وکړي سي تاسو ته ټلیفون وکړي. هغه کسان چې په خپل ټلیفوني پیغام کې خپل نوم ناخلی او یا هم د هغه چا نوم ناخلی چې لټایي د دوی پیغامونه نه نشو. ګرانو دوستانو د تاسو ډیر ټلیفوني پیغامونه ازادي رادیو ته رسیدلی دي چې په دغه ټلیفوني پیغامونو کې تاسو خپل ورک شوی عزیزان او دوستان لټوي، خو د یادونې وړ ده چې د تاسو ټلیفوني پیغامونه دومره زیات دي چې موږ یې نشو کولای په یوه دوه یا درې پروګرامو کې تاسو ته خبر کړو. په خپل وخت سره به ټول هغه ټلیفوني پیغامونه چې ازادي رادیو ته رسیدلي دي تاسو ته په خپل پروګرام کې، یعنی د ورکو شو عزیزانو دوستانو په پروګرام کې خبر کړو. هغه کسان چې له موږ څخه ګیله کوي چې د دوی پیغامونه نه نشرو، داسې نه ده، د دوی پیغامونه په خپل وخت سره نشرو. ګرانو دوستانو تاسو په خپلو ټلیفوني پیغامونو کې موږ ته سلامونه ویلي دي چې د تاسو سلامونه ته وعلیکم سلام وایو. ډیر به منظم ورو راځي چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. کېدای شي چې په نننی پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شي. تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اورئ. په ازادي رادیو کې د ورک شوی عزیزانو دوستانو پروګرام ته غوږ یاست. ګرانو اوریدونکو لکه چې د پروګرام په پیل کې مو وویل، هغه کسان چې ازادي رادیو ته تلیفون کوي او په ازادي رادیو کې خپل ورک شوی عزیز لټوي، لطفا په خپلو تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوي او د پیغام په پای کې بیا د تلیفون شمیره ووایئ. دا ځکه کله چې د تاسې کوم ورک شوی عزیز پیدا شي څو بیا اوریدونکي وکړي چې تاسو ته تلیفون وکړي. د نن ورځې په پروګرام کې یوې ګرانې خور ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی، خپل ورک شوی عزیز لټوي خو په خپل تلیفوني پیغام کې د تلیفون شمیره نه ده ویلې. خیر ده، د دغې ګرانې خور تلیفوني پیغام به خپور کړو او پس له هغه نه به زه د دغې ګرانې خور د تلیفون شمیره تاسو ته ووایم. دا هغه شمیره ده له کومې شمیرې چې د ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی او د ازادي رادیو په کمپیوټر پانه کې د دې د ټلیفون شمیره پاتې ده. اول به ټلیفوني پیغام واورو.
السلام علیکم، نوم کومر ګل ده. زه دا د یا کا د میرمندل سره پاسکم. ما یو زوی دی د یت خان په نامه. پک دې د درې کال کې چې نادر سي یو ملګری دی د بازنامات په نامه. خان لازم یو ما یت خان محمد خان او دغه بازنامه د صدلا کړ. که څه کله کب مړی کژوندی د میاد مخه دي دغه شمونیسي دغه زمشمره نه د زو
تلیفونی پیغام مو واورید. که د دغې ګرانې خور د ورک شوي عزیز په هکله تاسې معلومات لري نو په دې شمېره ورته تلیفون وکړئ. 0093 دا د افغانستان کوډ ده، 028 0401 4401. د تلیفون شمېره یو واره بیا وایم، 0093 028 0401 4401. د ازادي رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پریږدي. 0003 2240 4015. تاسو زموږه غږ ازادي رادیو څخه اوري. په ازادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګیاست. که د نن ورځې دغه پروګرام تاسو په ازادي رادیو کې ونورید، تاسو کولای شي چې د ازادي رادیو انټرنیټي پاڼه ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام لسر و آوری دمان پتا دا www.azadiradio.org او یا هم azadiradio.com. گران دوستانو وز قلم و کاغذ تیار کرده تلیفون شمیری ولی که زکه چه وار ورسی دوگو تلیفونی پیغامونو تا بکمو که چه تاسیخ پل ورک شوی عزیزان او دوستان نتوی رزی چه داغ تلیفونی پیغامونه اوزای سر و آورو.
السلام علیکم دا زادې رادیو ټول کارکران کې تاسو له لور ته سلام او نورو راځي. کریم الله ما د بنګام له سوالې او کېدون کې راځي. زما یو پلار د مولوی پاک محمد په نوم باندې ورکشه ده. که هر چا ته د ده په اړه باندې د ده مرګ او یا د ژوند معلومات نو ما ته په دې شمېره باندې تماس ونیسي. 0 50 50 350. شیرینی هم داری که مدی او که جانده ما تره پدیش فاره بانه سایی از الله رب زیزت دمخت خاطر بانه سایی و معلومات را که یواش که از الله بان دیمونه که یواش سلام سلام علیکم.
سلام علیکم زرد سسارین در فراغ ویلایت در گلستان در سوالیم محضوظ سرخید قسم عبدالرحیم پنامه بانج دی تقریبا تین زکا لکین جی هزی افکان چورک سوی در قندهان آده بودک پر روی الار بانج دی ما ته د قاریم له عبدالرحیم په اس معلومات نه کیږي نه د ژوند او نه د مرګ. مومن مسلمان ورته که د قاریم له عبدالرحیم په اړه معلومات یا د ژوند او یا د مرګ معلومات یې ورسره وي ما ته یې تلیفون وکړي. او د حمل پر 15 د یو سړي ازادي یادو تلیفون کړی وو چې د قاریم له عبدالرحیم معلومات زما سره شته نو که هغه ولر زما غږ اوري هم ما تلیفون وکړي او که چېرې شپه ازادي راځو کې هغه اعلان ثبت شوی شته هم ماته د تلیفون وکړي. زما تلیفون شمېره ده 0 5 2 2 3 3. یو ځل بیا تلیفون شمېره وایم 0 5 2 2 3 3. وسلام به احترام تلتلتلتلی په ژوندي بڼه د ازادي راډیو یو جهان مننه د ازادي راډیو څخه چې زموږ پیغامونه د شریعت څخه ورکړي. خدای دې آباد او کامیاب لري. السلام علیکم.
السلام علیکم ازادي راډیو ته د جمعه خان شاهي د شوم بولدک څه خبرې کوم. زما دوه ورونه ورکتي چې یو محمد رسول نومیږي ولس کال کېږي غربان پدره کې ورکتي یو نعمت الله نومیږي چې 15 کال کېږي غربان پدره کې ورکتي. دا جمعه محمد رضی الله کار زامن دي د کندهار د ولسوالۍ دغه له مرمو تر اوسه ما ته چې معلوم دي مست معلومات راکړي 0 5 3 4 4 8 8 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
چې ما یو کار دی محمد اسلام په نامه دا لس کاله کېږي چې درکه دی نه د مرګ درکه رو نه د ژوند نو که څوک دی په دغه شمېره دې ما ته زنګ ووهي سفر اووه سفر څلور سفر اووه درو څلوېښت دوه پنځوس زما نوم عبدالرضا کوي د هلمند ولایت خبره کوم ما ته دې په دغه شمېره معلومات کېږي
دالیا السلام علیکم زه نعمت الله یم د فران مې اړیکه نیولې ده زما ورور دی په باغ د غیرات ولایت کې ورک شوی دی هر یو ته چې پاته ده په دغه شمالي دی ما ته زنګ وایي سپر و سپر دری سلور نه و اتا و سلام
ما بچی اورکلی دا اولش میشه راجع بخیل دا سن بلک لکنار اولا دا سن بلک دا دیش بادر سا تاثره پا تماس کیم زما زوی ورځ دی بارم نمیز دی زما نوم اجاز القیم دی ولس مې چیز چې د کور سره در کې سو دی که په خپل دی اعلان اوري ام دې خدای در رضا ده فاطمه بردا شروع مر سره وي او که بل مسلمان زر سره یې د خدای در رضا ده ام دې زما سره بردا شروع باندې جنگ وي زما د تلیفون شمیرې دی 0 اویا 2 اویا دیرش یو سل سلور دیرش 0 اویا دیرش نسلیش تندسا وشوته
د پاره دا ولایت څخه خبرې کوم د بلا بلک د ولسوالۍ څخه د کنس کلی څخه خو اختر محمد محمد نبی اکا زوی دی چې دا وکاله ورک دی او وي کاله سنلري خدای مسلمان سره چې مزور دی دا کولای شي چې دا ټلیفون ته زنګ وي دلال ما پنامه سه پر دوه واره و یو اتیا نوی څلور سو اته دیرش بیا به هم شماره درته د سره کوم سه پر دوه واره و یو اتیا ایدی چلو سو اتا دیشن
حالا سلام علیکم مانم عبدال ستار مانو رکلی نم نرخان نشور پا محمد شا بدره کالا کیش با کندار والایت دا نم نایت نادر کسو دی هر شو که پالا معلومات لیل مرسر دی پا دوغش میرو تماس منی تو پا رویا اتا تلویش دیتا نسا ودر تلویش
عبدالرحمن اسیب د هلمن ولایت د نادالی ولسوالی د کوپکی د کلی څخه دا خبره کوم ما یو د اکازی د سپنامه د محمد بورجان د درې کاله کېږي نادره کدم نو که هر چا ته معلومات وي ما ته دې په دې شمره باندې زنګ ووایي 0 اویا اتیا 19 یو سل 14 میرا یو ځل بیا تکراروم 0 اویا اتیا 19 یو سل 14
زه حافظ واجد الله محمدی ما د ننګرهار نه زموږ یو ورور دی نصر الله نومېږي هغه ما نه بېدرکه شی دی نصر الله محمد نبی په دې شمېرې باندې زنګ ووایي 0 اویا اویا 0 3 سلور سنگه نها
ترمی ورستوی دی چه تنم ده کچنوالی نمو نشتی او دشل سالی نگه وقتی دی چه ورستوی زیر رک نپیزنم پراندن تده از ما وقت از ما خبری آوری تده تدخش مارم ما تزنگوی زیر تن پا تشورد که ما کرد سپر دریسو شپاش درویش دیرش دواسو یو دیرش سه یوار ده شماره بیای تکرارم 0 3 6 3 2 1 ما نو عمر دی سه دلالی زوی ما ده بادر نکه بادر می نکه دی ده خپله ده جمعه خان اکا زوی دی نمی مموش دی ده ورکسوی دی که پا ده شماره درک شکورلی ما تی ده معلومات را که
زه باید غست ولایت بله مرغا و سالی جغیزه زمول کهیم نامی ده چه ده سلور کده کیجه ورک ده هرچی اکه پیدا که دوالا که روپه زیره ده پا دقلان بعد ما زنگوی سپر و سپر پینزه سپر پینزه یا یو گد باوار و سلور پا دقلان بعد ما زنگوی ده که نامی ده سلور کده ورک ده چه هرچی ارد پیدا که دوالا که روپه زیره ده
د ګل هند د کندوز ولایت د ما یو ورښوي ورور په نام دی ابراهیم دا د ښاله کې ورښوي دا که چاته معلومې ما ته دا ځس را کی په دغه نمبر دی ټلیفون وي دی 1 لک روپۍ شي نه ورکوم 0 9 5 2 7 8 2 3 د ښاله ټلیفون شماره یې ور بیا وایم 0 نه یو پنځه شپږ اته اووه دوه درې وسلام
اورز جد محدود د نیشت کندهار ولایت د نیشت ولسوالۍ خبره کوم. زما یو ورور دی د 14 کال عمر تقریبا یا 14 کال عمر لري دا شانی سره کوم نری علاقه دی ستنه لنګوټه تړلې ده د شپږ میاشتې کېږي چې ورک دی د کور څخه وتلې دی نو چاته په دغه دغه باندې معلومات یې په دغه ژنګ کې موږ ته نمبر ووایي ډېره مهرباني به وي 0 اویا اته څلوېښت څلوېښت نهسوه شل تلیفون یې پرابیا شماره درته وایمه 0 اویا اته څلوېښت څلوېښت نهسوه شل ډېره مهرباني به وي هر سړی که معلومات راکړي شیرین یې بدله.
الو السلام علیکم. د پنځمۍ ولسوالۍ د کندهار ولایت پنځمۍ ولسوالۍ زلخان کلی سرفار شم. زما یو ورور دی شمزوحق د پیجي چې 14 کاله عمر لري 3 کاله کېږي د خپله کوره څخه نه درکه شوی دی. که چېرې څوک په هکله معلومات ولري یا دوی په خپله دا اعلان اوري د ټلیفون په دغه شماره دې تماس ونیسي 0 اوه سوه دوه نوي اووه پنځوس اتلس. دوهمه شماره 0 اوه سوه اته نوي شپږ پنځوس نه نوي.
الو زه سرما د روزګار ولایت څخه ساعت څخه دا پیغام درځم. زما یو کاکا په نامه د خیر محمد چې تقریبا 8 کاله کېږي لا درک دی که چاته معلومات کېدای شي نو ته په دې شمېرو زنګ ووهي 0 اویا یوویشت دیارلس شپږ سوه شپاړس. بله شمېره ده 0 اویا پنځه پنځوس شپږ شپېته اووه صفر اووه. د خدای په امان.
اور السلام علیکم. زه ستار د کندهار ولایت سره په تماس کې زما ورور دی د زولک په نامه د 14 کال کې زموږ څخه نظر راکړي هر چا د معلومات چې په دا نمبر کې مرسته زنګ وشي 0 اویا پنځه ویشت اته پنځوس څلور سوه شپږ پنځوس. بیا یو نمبر 0 اویا پنځه ویشت اته پنځوس څلور سوه شپږ پنځوس. هو سلام ډیر مننه.
السلام علیکم. زه پر علي د هلمند ولایت د څنګه نور سلوي سدنو کې يم. زما یو احمد نن څخه 15 شپته تر اویا کالو پورې کېږي چې د کور څخه او زامن او دا نظر کړه دا که په خپل دا پیغام اوري او کې زامن اوري زما سره دې پته شمیره تماس ونیسي 0 اویا دېرش اووه سوه درې څلوېښت اته نوي. دا زما نمبر دی دا زما سره تماس ونیسي. سلام علیکم.
گرانو دوستانو محترم اوریدونکو تاسو چې خپل ورښوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغ شمیرو موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ ټلیفون شمیره ده 0 اوه صفر صفر دوه اوه څلور درې شپږ یو. یو ورې بیا وایم 0 اوه صفر صفر دوه اوه څلور درې شپږ یو. همدار اساس کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0 اوه صفر څلور دوه صفر دوه دوه یو یو دوه څلور یو یو پنځه. د ازادي رادیو ګران اوریدونکو د نن ورځې لپاره د ورکو شو ځانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره وو. زه امان الله امیرزای له تاسو سره خپله پامنې کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. روغ جوړ خوښاو بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي رادیو د سهارلوونه د مازدیګر تر 8 بجو پورې خبرونه لري. د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام د یک شنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري.
شو ولاړو.